السلام علیکم په دې هله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي د ازادي راډیو دوله ساته خپرونې له همدې شیبې پیل شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې سیګاریا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش ادارې په یو راپور کې پر ښځو د طالبانو لخوا پر لګول شوو محدودیتونو انتقاد وکړ. د ښځو د حقونو یوه فعاله
ښه به دا وي یو بل سره ومنو او د یو بل د منلو ترڅنګ ولس او وطن ته په ګډ کار وکړو.
په کندهار کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی.
دا یو کال کیږي چې نه جوړې وګره پلا بیا ملونه کې د کیانې وول.
په نورستان کې په دې وروستیو کې د ځمکو او پټیو پر سر شخړې زیاتې شوې. لته دا چې د نورستان هغه وګړي چې په دولتي ادارو کې به کار کاوه بیرته خپل سیمو ته ستانه شوي.
او مشکلات او وخت نو خلک متوجه دولت کې کار کوي.
سیمه ایزو نړیوال موضوعاتو کې به واوري چې هند او پاکستان پرون شنبه د هغو وګړو فهرستونه سره تبادله کړل چې په دواړو هیوادونو کې بندیان دي. نن یکشنبه د 14 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی 12 د 2023 میلادي کال د جنوري 2 نیټه ده. دا خبرونه زنور یاس نوری د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. پایل دې سات په مهمو خبرونو کو. په پایل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د سالنګونو د لوی لارې د ساتنې او څارنې اداره وایي د غلار له جمعې نه وخت د ټیلري موټرو پر مخ تړل شوې ده. په سلګونو مظاهره چیانو د عراق په پلازمینه بغداد کې د لاریون پر مهال د امریکا پر ضد شعارونه ورکړل. د امریکا په کلورادو ایالت کې په ځنګلونو کې د اور د لګېدو له امله نږدې زر کورونه ویجاړ شوي دي. بشپړ خبرونه. د سالنګونو د لوی لارې د ساتنې او څارنې اداره وایي د غلار له جمعې ناوخته د ټیلري موټرو پر مخ تړل شوې ده. د دې ادارې مشر عبدالله عبید پرون ازادي راډیو ته وویل د غلار ممکن د څو ورځو لپاره د ټیلري موټرو پر مخ تړلې وي. دا مهال یوازې مسافر وړونکي او نور موټرونه د سالنګ پر لویه لاره تګ راتګ کولی شي. ښاغلی عبید پر دې لار لتلونکو کسانو غوښتنه وکړه چې د تګ راتګ په وخت کې د پوره احتیاط وکړي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په ننګرهار کې 104 نوي تنه د جنایي جرمونو په شک نیول شوی دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون په ټویټر کې لیکلي چې دغه کسان د یوې میاشتې په موده کې له وسلو مهماتو وسایطو او جعلي پیژن پاڼو سره نیول شوي دي. لکه چې د اګست په نیمایي کې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دې هیواد کې د بې وزلۍ او لوږې سطح لوړه شوې چې ورسره د جرمونو اندازه هم زیاته شوې ده. په هلمند ولایت کې د کبانو د روزنې 360 فارمونه جوړ شوي چې هر کال په متوسط ډول 1350 ټنه کبان تولیدوي. د ملي راډیو تلویزیون د راپور له مخې دغه فارمونه په 600 جریبه ځمکه کې جوړ شوي دي. فارم لرونکو ویلي چې له نورو ولایتونو هم خلک د کبانو خوړلو د میلې لپاره هلمند ته ورځي. د ازادي راډیو خبریال وایي د هلمند په څنګلوري ولایت کندهار کې هم د کبانو د روزنې شاوخوا 1414 فارمونه جوړ شوي چې د کال شاوخوا 6800 ټنه غوښه تولیدوي. په وروستیو کې پژواک خبري اژانس راپور ورکړی چې د کندهار نیمایي فارمونه د بیلابیلو ستونزو له کبله انتړل شوي دي. په سلګونو مظاهره چانو د عراق په پلازمینه بغداد کې د لاریون پر مهال د امریکا پر ضد شعارونه ورکړل. دوی د 2020 میلادي کال په جنوري میاشت کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په حمله کې د ایران د قدس ځواک د قومندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو د 2 کلونو د پوره کېدو په مناسبت لاریون وکړ. مظاهره چانو پرون داسې مهال چې د سلیمانی عکسونه له ځانونو سره لیږدول د امریکا ضد شعارونه ورکول. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ د 2020 میلادي کال د جنوري میاشتې پر 3 په عراق کې د امریکا پر ګټو د حملو په ځواب کې د سلیمانی د قتل امر ورکړ. سلیمانی د بغداد هوایي ډګر ته نږدې وژل شو. د امریکا په کلورادو ایالت کې په ځنګلونو کې د اور د لګیدو لامل نږدې زر کورونه ویجاړ شوي او چارواکي په دې اړه څېړنه کوي چې د لګیدو علت معلوم کړي. پر دې سربیره د دې ایالت په څو ښارونو کې په سلګونو نور کورونه زیانمن شوي. تر اوسه د چا د مړ کېدو خبره نه ده تایید شوې، خو درې تنه ترې تم دي. دغه اور د دسمبر په 10مه ولګي چې په زرګونو کسانې تېښتې ته اړ کړل. د امریکا ولسمشر جو بایدن په سیمه کې لوی ناورین اعلان کړی او له ځپل شوو خلکو سره یې د فدرالي مرستو امر کړی دی. متحده عربی اماراتو د جنوري له 10مې بهر ته د هغو کسانو پر سفر بندیز ولګو چې د کورونا ضد بشپړ واکسین نه وي کړی. د دې هېواد دولتي اژانس وام پرون د بهرنیو چارو وزارت او نورو چارواکو په حواله دغه خبر ورکړ. په خبر کې ویل شوی هغو کسانو چې یو واکسین لګولی د دې لپاره چې د سفر پر شرایطو برابر شي باید تقویتي استن یا ډوز هم ولګوي. دا په داسې حال کې ده چې نړۍ بېلابېلو برخو ته د کورونا وایروس د نوې بڼې او مایکرون خپرېدو د نړۍ د ګڼو هیوادونو او سازمانونو اندېښنې امپارولې دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر د نوي میلادي کال په مناسبت خپله وینا کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي غوښتنه وکړه. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د وینا په مهال د ښځو زورول د خدای له توهین سره برابر عمل وباله کې د په وینا بشر الیوي ښځې پیدا شوې ده.
هغه څه چې میندې کوي دا دي چې دوی پوهیږي پر خندونو او شخړو څنګه برلاسه شي. دوی پوهیږي چې سوله څنګه په ذهنونو کې وټو کوي، ځکه دوی کولای شي ستونزې د بیا زیږون لپاره په فرصتونو بدل او وده ورکړي.
پاپ فرانسیس تیره میاشت په یو تلویزیونی پروګرام کې ویلي وو هغه کسان چې له ښځو سره زور زیاتی کوي د یو شیطاني عمل سبب کیږي.
د افغانستان د څولویو خارنو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو خارونو د هوا حالاتو اټکل پر اتلونکې څلوروشتو ساتونکې داسې کړی. کابل اسمان ځای زیوریز د تودوخې لوړه درجه و ټیټه شپږ. هرات اسمان ځای زیوریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه لس ټیټه صفر. کندهار اسمان ځای زیوریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه دیارلس ټیټه ته. مزار شریف اسمان ځای زیوریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه دولس ټیټه اته. او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه شل ټیټه اته.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله او ری رازو د خبرونې لومړی موضوع ته سیګار یا د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې په یو راپور کې پر ښځو د طالبانو لخوا پر لګول شویو محدودیتونو انتقاد وکړ. د اندغې ادارې په راپور کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په حواله ویل شوي چې د ښځو لپاره پر کار، سپورتي فعالیتونو او روغتیایي خدمتونو محدودیتونه زیات شوي دي. بلخوا د بریتانیا د حکومت یوې چارواکي ویلي 2021 میلادي کال د افغان نجونو او ښځو لپاره کومه لاسته راوړنه نه درلوده. نور په دې راپور کې
سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش اداره د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په حواله وایي د افغانستان په اړه ځینې وروستي راپورونه د اندېښنې وړ دي. د سیګار په حواله په دغو راپورونو کې د ښځو پر سپورتي فعالیتونو د طالبانو لخوا بندیز او روغتیایي خدماتو ته د ښځو محدود لاسرسی شامل دی، ځکه د طالبانو حکومت ښځو ته سپارښتنه کړې چې باید دغه سي مرکزونو ته له نارینه محرم پرته لاړ نه سي. سیګار پرون په ټویټر کې د طالبانو لخوا د ډزو په وسیله د ښځو د حقونو لپاره د لاریونونو ګډوډولو او په ادارو کې د ښځینه مامورانو د کار مخنیوي، د غرض د بشر دوستانه چارو د ښځینه کارکوونکو د کار د مخنیوي لپاره د طالبانو هڅو ته اشاره کړې ده. افغان الاصله بریتانوي پیمانه اسد چې د لندن په هرو شورا کې د ټولنیز انسجام د چارو لپاره د کابینې غړي ده پرون په خپل ټویټر کې لیکلي 2021 میلادي کال د افغان نجونو او ښځو لپاره کومه لاسته راوړنه نه درلوده. د هغې په وینا د طالبانو رژیم نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم او ښځو ته د کار اجازه نه ده ورکړې. د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاري وایي افغانستان اوس د نویمو لسیزو افغانستان نه دی، بلکې اوس ښځې هر ډول خطرونه پر ځانونو مني او د خپل حق لپاره خپل آواز پورته کوي.
افغان خزی د وطن 14 میلیونه نډیر نفوس تشکیلوي د سبدادي حکومتونو په ویره پسې نور نسر خوګوي او تر هغه بخپلې مبارزې ته ادامه ورکوي تر څو د میوان ملالې تاریخونه بیا را تازه کړو. موږ په طالبانو غک او اخر کې چې تاسو په ډار چونکو برنامه موږ نشي ماتولای ځکه موږ شاته د ګرځېدو برنامه نه لرو. خبر دا وی یو بل سره ومنو او د یو بل د منلو ترڅنګ ولس او وطن ته په ګډ کارو.
د طالبانو وسلولو په ورستي مورد کې تیرې سیشن به په کابل کې د شوزو د یو لاریون مخاوني ولا چی د لاریون برخوالو ویلې د طالبانو تر ډزو ورسته د دوی شپږ کسان جوبل سوي دي. د لاریون برخوالو د کار دوډۍ او ازادي شورونه ورکول. د دوی له ډلې تمنا صدیقی ازادي راډیو ته وویل
ځینې کسان چې غوښتل په لاریون کې ګډون وکړي هغوی ته اجازه ورنه کړه چې په اصلي ګروپونو کې یو ځای وشي او هغه اصلي ګروپونه چې وو د هغوی په سر کې هم داسې وشوي او هغوی ته اجازه ورنه کړه چې خپل لاریون مخته بوزي.
د طالبانو حکومت مخکې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم لپاره د یو طرز العمل د جوړولو خبره کړې وه چې تر اوسه یې جزئیات له خلکو سره نه دي شریک شوي. طالبانو ویلي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې د ښځو د کار پلوي کوي چې ډېر ژر به په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي. کله یوې خوا په اکثرو دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخه نیول سوې د طالبانو لخوا تر اوسه د ګمارونو په لیست کې د یوې ښځې نوم هم نه تر سترګو کېږي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت لخوا د نجونو ښځو او بشري حقونو په برخه کې ټاکل سوې استازې رینا امیری ویلي د نجونو او ښځو ستونزې درک کوي او د حل لپاره به یې خپلې هڅې جاري ساتي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کندهار کې په خوارزواکۍ د اختماشمانو شمیر زیات شوی. له تیرو دو میاشتو رئیس د کندهار میرویس روغتون ته په خوارزواکۍ اخته 402 ماشومان وروړل شوي چې له لسو زیاتې مړه شوي دي. روغتیا پالان په خوارزواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو لوی لاملونه فقر او د کورنیو بې سوادي بولي. نور په دې رپورټ کې
د کندهار د میرویس روغتون د ماشومانو په واټ کې یو مور د خپل ناروغ ماشوم سره تناسته ده او د روغتیا پالانو د سپارښتنو سره سم دی غیپالنه کوي. د میرمن رحمانیه نمیږي او د تیریو کال رئیس ماشوم په خورځواک یې اختصاصي
د یو کال کیږي شو نه جوړې و ګر پلا بیا ملونه کې د کیانې و پر بیا موږ ډاکټرانو ته بوت لغه ویل د پنس کې کلمې ورس چې سی ویج پته ماکسونو شان راسته غول دا سم ده ته کمزوري دا سوي د برو پړسه در پروم د تفسیر واستله بستر مو ورس ډاکټرانو وای سم ده پرسو وای دا کمزوري دا ست کم خونی ده تنظیم نه ده.
د کندهار د میرویس روغتون د ماشومان وارشته هر ورځ په 500 ډول لسو تر 1500 په خوارزواکي یخته ماشومان راول کیږي. د شپږ میاشتنی ماشوم مبین مور لال بیبی وای زوی د تیرو څلور میاشتو رئیسی د خوارزواکي لناروغي څخه کړيږي او د تیرو لسو ورځو رئیسی د درملنې لپاره په روغتون کې بستر کړي.
بس دا ډاکټر مې دا سوي ته غزيده یا د ویني میکروب دی د کولمو میکروب دی زما دا څلرم میاشتې د ښنې مریض دی نه جوړی دی بلان زاره په چاودلې غریبانان خلک په خدا کې په کول کې دا قدر مدرلو د چما سه وخر کفایه کو دا مومن بارد تر واسه د تمرا واسه دوی لا وره دا سوي ته غزلي په داسې خانه کې وای او دا سوي ته غزدي او دا د کلمو میکروب دی یوني میکروب دی.
د کندهار د میرویس روغتون چارواکي وای په دغه ولایت کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی. د میرویس روغتون د ماشومانو د څنګ مشر ډاکټر محمد صدیق وای په تیر دوه میاشتو کې دوی ته په خوارزواکۍ اخته 402 ماشومان ورول سی چې له ډلې یو لس ماشومان مړ سی دي. ډاکټر صدیق وای د فقر پرته روغتیاي مرکزونو ته نه لاسرسي او د تغذیه پاړه د کورونی کم پوها په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر د زیاتوالي نور لاملونه دي.
موږ 202 مریض شدید خوارزواکۍ بستر کړی و د 202 د جملې څخه متاسفانه و مریضان په حق رسیدل دي او درغه د مخه میاشت چې کوم و پاره چې موږ دونیم ساو درلودله خو د وغو د وفيات شمیره زما په خیال څلور و داسې فکس مینه ده په څلور و
تې تیر کال په افسر ډول په میرویس روغتون کې هر میاش لسلو تر یو سلو دی شپوري خوارځواکي ماشومان بستر سوي وو. خو سږ کال په وروستیو دوو میاشتو کې په دغه روغتون کې د بستر سو خوارځواکو ماشومان شمیر دوه برابره لوړ سوی دی. تر دې مخکې ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال سازمان یا ډبلیو اف ای اجرایوي مشر ډیوډ بیسلی ویلي وه که چیرې له افغانستان سره عاجلې مرستې ونه سي د ماشومان په ګډون به په میلیونونو افغانان د لوږې له ګواښ سره مخامخ سي. دا په داسې حال کې ده چې په ټول هیواد کې د بیکاری او فقر کچه تر بل هر وخت زیاته سوې ده.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د سهار او بجې او شپارس د حقیقت کیدون کې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپنو ته کتنه کوو. اجمل انت بوښو
له امریکا خبریدونکو وال سټریټ ژورنال ورسپانه ویلي کنه خبره کړی چې سرلیک کې دی افغانستان کې چا ګټه وکړه. د لیکوال په باور د افغانستان له جګړې خصوصي قراردادیانو ډیره ګټه پورته کړه. په لیکنه کې ویلو هغه کسانو چې افغانستان ته د امریکا د دولت د پیسو د بهیر لور ماته دوه ګټه وټه پورته کړه، د وسلو لویو تولیدونکو نیولې تر کاروباریانو پورې پکې شامل وو. وال سټریټ ژورنال لیکي د کالیفورنیا یو سوداګر چې په قرغیزستان کې و مایخانه لري د سوند د موادو د کاروبار له درکې میلیارډونه ډالر ترلاسه کړل. لیکنه وړاندې وای یو ځوان افغان ترجمان نړیوالو ځواکونو ته د سرتختیو د چمتو کولو له قرارداد څخه د سوداګرۍ په یو امپراتور بدل شو او یو ټلویزیونی شبکه او یو داخلي هوایی شرکت رامنځته کړل. همدارنګه د امریکا د پوز د ملي ګارد د دوو سرتیرو په اړه لیکي چې له اوهایو څخه یو وړ کاروبار پایل کړ. دوی د امریکا په پوز کې د کار لپاره افغان ترجمانان استخدامول او په دې سره د امریکا د پوز په مهمو قراردادیانو بدل شول. ورسپانه د موجودو اسنادو پر بنسټ وایي د فدرال د قراردادونو له دې کاروبار څخه 4 میلیارډ ډالر ترلاسه شوی. وال سټریټ ژورنال په دې لیکنه کې وړاندې وایي د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان نه د خپل ځواکونو د بشپړې وطنې 4 میاشتې وروسته د هغه درسونو پر ځوونه باندې کار پیل کړی چې باید له دې جګړې ایسته شي. یو شمېر چارواکو او څارونکو ویلي په دې منځ کې و موضوع د جګړې په ډګر کې پر قراردادیانو اتکا او د جګړې د لګښتل وړیدو څرنګواله دي. د امریکا متحده ایالاتونو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په پای کې په افغانستان کې خپل شل کلنه جګړه پای ته ورسوله او خپل ټول ځواکونه یې له دې هیواد څخه وویستل. تیرونه ریپورت ورکړل شو چې د امریکا د جمهوریت غوښتونکو او دیموکراتانو یو ځانګړي 14 کسیزه ډله د افغانستان د جګړې ارزونه کوي. له هندوستان خبریدونکو هندو رسپانې په یو ریپورت کې لیکلي هند نوې میلادي کال پرون افغانستان ته د 1500 دوزه کرونا ضد واکسینو په ورکولو پایل کړ. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي د بشري مرستې دا بسته د هغه 1 میلیون دوزه واکسینو نمایي دي چې هند افغانستان ته د مرستې په توګه ورکوي. د وزارت همدارنګه ویلي چې هند د افغانستان خلکو سره د بشري مرستو دوام تشمن دي. په لیکنه کې وړاندې راغلي دا افغانستان سره د هند بشري مرستو یواله لویو پروژو څخه د چي پکې به درمل او غنم هم شامل وي او د ملګرو ملتونو له بنسټونو سره په همغږي به تنظیم شي. هندوستان تر دې مخکې د 2021 میلادي کال د فبروري په میاشت کې افغانستان ته د کورونا ضد واکسینو یو وابسته استولې و. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دوه راهیسي دا افغانستان ته د هندوستان لخوا د کورونا ضد واکسینو لومړی جوپه ده. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت د شنبه په ورځ ویل چې د دې هواد روغتیايي سیستم لستونزمن وضعیت سره مخ دی. د دې وزارت د چارواکو په وینا پوخانی حکومت کې د روغتیا سکتور تر ډیره په بهرنیو مرستو تکیه او د بهرنیو مرستو لبندیدو سره یو ځای د افغانستان روغتیايي سیستم لستونزو سره لاس او ګریوان شو. نړیوال روغتیايي سازمان د سپتمبر میاشت کې خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې روغتیايي سیستم د نړیدو په حال کې دی.
د نورستان یو شمیر قومي مشرانوی په هیواد کې د بیروزګاری او روان اقتصادي حالت له امله په سیمه کې خلکو ترمنځ د پولي او پټي پر سر شخړې زیاتې شوې دي. د دوه مشرانو په خبره چې هر ورځ دوی د هواري لپاره په جرګو بوخت دي. د قومي مشرانوی ډیر هغه کسان چې په خو به په کابل او نورو ولایتونو کې په دولتي او ادارو او دغه راز مسوک کار کاوه اوس بیکار شوی او بیرته خپل سیمه ته ورګرځیدل دي. نور په دې رپورت کې
د دواب ولسوالۍ قومي مشر او د ولسی جرګې پوخوانی وکیل داد محمد خان وای پوخوی د سیمې زیاتو کسانو په دولت کې بیلابیل دندې درلودي، خه ماشونه خستل ډیرې په خارونو او لخپلو کلیو په لری ځایونو کې وسیدل، نو د پولی پټي ګټې ته دومراړته نه پیدا کېده، خو اوس یې ګڼ بیروزګار شوي، بیرته خپل سیمو ته راستانه شوي او یوازې د پټي ګټې ته سترګې غړېږي، نو ځکه د پولی پټي پر سر جنگونه هم زیات شوي دي.
وطن ته فکر کړی دی، دا زمان دی، دا زمان دی، دا زما وطن ته نیولې دی، دا زما ژمی بانډ ځای نیولې دی، دا د اوړی ځای نیولې دی. تو هغه جرګې نه بل جرګې ته رسېږو، یو ځای کې نه سب یو بل دیږي، منه شوی دوه روپۍ آمدن چا نشته، کاروبار نشته، خلک استون سره مخ دي.
حاجی عبدالمجید هم د روغ جوړو په جرګو کې تل بوخت وي، بیروزګاری، غربت او د مرستو نشتون د دغه ول کلیوالی او قومي شخړو رامنځته کېدو ستر لاملونه دي.
مامور خپل ماموریت کول او عسكر خپل عسكري کول، ماشونه اغستل او مشکلات او وخت نو خلک متوجه دولت کې کار کول، هغه ټول هغه وظیفه پاتې شوې دي او ټول کلی ته ځای په ځای شوې دي، خپل منطقې ته ځای په ځای شوې دي، هغه هم دغه مشکلات د وجه نه یو تلا ساتي بل تلا ساتي.
قومي مشرانو راته ویل په یادو شخړو او جنگونو کې یو شمیر کسانو ته مرګ جوړ له هم وختي، خو سره له دومره ستونزو هم دوی په دې بریالي شوي چې د ډیرو کسانو ترمنځ دښمنۍ او بدبینۍ پای ته ورسوي. دوی له اوسني حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره کړي او همداراز بې وسو کورنیو سره مرستې وکړي. په نورستان کې طالب چارواکي وای د خلکو اقتصادي ستونزو هوارولو لپاره دولتي کارکونکو ته د معاشونو او بیروزګارو کسانو ته د مرستندوی ادارو په کومک د نغدو پیسو او خوراکي توکو د ویش لړۍ پیل کړي. په نورستان کې د طالبانو د مطبوعاتو مسول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي رادیو ته وویل
په نورستان ولایت کې د بیکاری او بیوزلۍ کچا د نور ولایتونو پرتله ډیره زیاته ده. دا اوس وخت کې د افغان سری میاشتې لخوا او د اکټډ او نور خیریه ټولنو لخوا توزیعات شروع دي، لیکن دغه کارونه او دغه توزیعات د نورستان غریب ولس لپاره کفایت نه کوي. موږ نورو خیریه نړیوالو بنسټونو نه غوښتنه کوو چې په دې سختو شرایطو کې د افغانانو خصوصا د نورستان ولس سره همکاری وکړي.
خلک وای په دواب، نورګرام او په نورو سیمو کې پخوا هم د ځنګلونو، اوبو او ځمکو پر سر جنگونه کېدل، چې د کشتوز او کامدیش او د نورګرام په شام او نورو درو کې د لسګونو کلونو را په دیخوا دښمنۍ ښکاره بیلګې دي، خو اوس به پکې یو څه زیاتوالی راغلی وي. دا د حکومت، قومي مشرانو او ځوانانو دنده ده چې د دغه ډول شخړو مخه ونیسي او په کومو ځایونو کې چې شخړې پر دښمنیو بدلی شوی باید د دښمنو کورنیو او قومونو ترمنځ د روغې جوړې هڅې وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
هند او پاکستان پرون شنبه د هغو وګړو فهرستونه سره تبادله کړل چې په دواړو هیوادونو کې بندیان دي. دغه لیستونه په اسلام آباد او نوی ډیلی کې د دواړو هیوادونو د اړوندو ډیپلوماتانو لخوا تبادله شول. دواړه هیوادونه هر کال دوه وارې په خپلو کې د یوه او بل د بندیانو لیستونه تبادله کوي چې په دغو بندیانو کې کب نیونکي هم شامل دي. نور په دې راپور کې
هند او پاکستان پرون شنبه د هغو وګړو فهرستونه سره تبادله کړل چې په دواړو هیوادونو کې بندیان دي. د دواړو رقیبو هیوادونو پاکستان او هند د اعلامیو له مخې دوی د خپلو اټومي شتمنیو او تاسیساتو لیست هم د هغې موافقې له مخې چې درې لسیزې مخکې لاسلیک کړې ده له یو بل سره شریک کړل. په 1947 میلادي کال له بریتانیا د هند او پاکستان تر خپلواکۍ اخیستو وروسته د کشمیر له انجمنې سیمې پر سر د دواړو هیوادونو اړیکې ترینګلې دي. پاکستانی چارواکو پرون شنبه د 1428 هندي بندیانو فهرست په اسلام آباد کې د هند وتلي ډیپلوماټ ته وسپاره. په دې ډله کې 1500 هغه کب نیونکي شامل دي چې د پاکستان په اوبو کې په غیر قانوني ښکار تورن دي. پاکستان او هند په 2008 میلادي کال کې د سوي موافقې له مخې په جنوري او جولای میاشتو کې دغه سي فهرستونه سره تبادله کوي او هر هیواد د مقابل هیواد قونسلګری ته اجازه ورکوي چې له خپلو بندیانو سره وګوري. په همدې حال کې هند هم له پاکستان سره د هغو 202 پاکستانی وګړو لیست شریک کړ چې په هند کې بندیان دي او په دې ډله کې درې اویا تنه یې کب نیون کې دي. نه هم هند او نه پاکستان په خپلو زندانونو کې د سیال هیواد د ملکی بندیانو په اړه نور جزئیات ورکړي دي. هند د 2021 میلادي کال په جنوري میاشت کې پاکستان ته د 203 پیته بندیانو لیست سپارلی و چې له دې ډلې و اویا تنه یې کب نیون کې وو. پاکستان هم تیر کال د هغو 200 هندي کب نیونکو او نورو 49 وګړو لیست چې د پاکستان په زندانونو کې ساتل کېدل نوې ډیلی ته سپارلی وو. هند او پاکستان هغه کب نیونکي چې د دواړو هیوادونو له سمندري حدودو اوړي نیسي. دغه کب نیونکي چې د لارې د موندلو پرمختللي وسایل نه لري د شش کار په نیت کله ناکله له ټاکل شویو حدودو اوړي. دغه بندیان د دواړو هیوادونو ترمنځ تر یو لړ مذاکرو وروسته خوشي کیږي خو ځینې یې کلونه کلونه له رسمي محاکمې پرته په زندانونو کې ساتل کیږي. د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ اړیکې وروسته د هغې لا ترینګلې سوې چې هند په 2019 کال کې تر خپلې ولکې لاندې د کشمیر ځانګړی موقف چې په اساسي قانون کې درج شوی و ختم کړ.
یو ځل بیا په مخړې د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د سالنګونو د لویې لارې د ساتنې او څارنې اداره وایي دغه لار له جمعې ناوخته د ټیلري موټرو پر مخ تړل شوې ده. د ادارې مشر عبدالله عبید پرون ازادي راډیو ته وویل دغه لار ممکن د څو ورځو لپاره د ټیلري موټرو پر مخ تړلې وي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په ننګرهار کې 104 نوي تنه د جنایي جرمونو په شک نیول شوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون په یوه ټویټ کې لیکلي چې دغه کسان د یوې میاشتې په موده کې له وسلو مهماتو وسایطو او جعلي پیژند پاڼو سره نیول شوي دي. په هلمند کې د کبانو د روزنې 360 فارمونه جوړ شوي چې هر کال په متوسط ډول 1350 ټنه کبان تولیدوي. په سلګونو مظاهرچانو د عراق په پلازمینه بغداد کې د لاریونو په مهال د امریکا ضد شعارونه ورکول. دوی د 2020 میلادي کال په جنوري میاشت کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په حمله